رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنډونکو، بیا هم سیړم شي. وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د دې دویم نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
په کندوز کې پرون د شپږمې ورځې لپاره جګړه روانه وه او دغه شهر اوسیدونکي په حکومت په غوسه دي. روسیې د امنیت د شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د سوریې د حلب په ښار کې د بمباریو د بندولو غوښتنه پکې شوې ده. او په امریکا کې د جمهور ریاست د انتخاباتو په لړ کې د جمهور غوښتونکو د ګوند ځینو کاندیدانو د ډونالډ ټرمپ ته غوښتنه کړې ده چې د خپلې کاندیدۍ نه تیر سي، خو ټرمپ وایي چې دی به د خپلې کاندیدۍ نه تیر نه سي.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزارت ویل پاکستان څخه د کډوالو بهیر چټک شوی دی. بل راپور دی چې امریکایي چارواکي وایي په داسې حال کې چې یو شمېر کمپیوټري غلا کوښښ کوي د انتخاباتي سیستم له کمپیوټرونو نه پټ معلومات پټ غلا کړي، خو هغوی زیار باسي چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې په دومره اسانۍ ورته څوک لاسرسی نشي موندلی. او د میتیو په نامه شدید سمندري طوفان د متحده ایالاتو د فلوریډا د ایالت له ځپل وروسته اوس د جورجیا او جنوبي کارولینا ایالتونو څخه تیریږي. د راپورونو لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روښان نورزی وایي.
السلام علیکم. د رویټرز خبری اجنس رپورټ ورکوي چې هغه کورنۍ چې د کندوز نه د جنگونو په خاطر تشریشدلي په حکومت په غوسه دي. رویټرز د هغه ښځې له قبله چې د خپلې کورنۍ د دیالسو کسان سره یو ځای د کندوز نه کابل ته تللې ویلي دي چې دوی ښار ته د طالبانو ناڅاپي داخلېدو حیرانه کړي دي. دغه ښځه چې اوس په کابل کې د حکومت په دې ملامت کړی دي چې ښار یې ونه سو ساتلی. هغې ویلي دي چې په کندوز کې وینې او جسدونه هرې خواته لیدل کېدل. د کندوز د ښار د دغې اوسیدونکي او د نورو اوسیدونکو قصې چې وایي په ښار کې ډوډۍ نسته، د څښلو اوبه نه پیدا کېدلې او دارو درمل موجود نه دي، دا ښیي چې د کندوز د ښار اوسیدونکي په مرکزي حکومت باندې په قهر دي او مایوسه سوي دي. په کندوز کې د شپږو ورځو راهیسې کېږي چې د افغان ځواکونو چې د امریکایانو ملاتړ ورسره دي د طالبان په مقابل کې جنګیږي او هڅه کوي چې ښار د طالبان نه پاک کړي. طالبانو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ته ننوتل چې ورسره په دغه ښار کې جګړه پیل شوه. د یمن په مرکز سنا کې په یوه هوایي برید کې 2 کسان وژل شوي دي. د حوثیانو لخوا د روغتیا د ټاکل شوي موقت وزیر له قبله چې دغه برید د عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي ځواکونو کړی دی، خو ایتلاف دا خبره ردوي. برید د حوثیانو د کورنیو چارو د وزیر د پلار د فاتحې په جریان کې شوی دی. د حوثیانو د روغتیا موقت وزیر غازی اسماعیل ویلی دی چې په برید کې تر 1500 ډیر کسان زخمی شوي دي. په بنګله دېش کې امنیتي ځواکونو د یوې وسلوالې ډلې 11 مشکوک کسان وژلي دي. پرون د بنګله دېش د کورنۍ چارو وزیر اسد زمان خان ویل چې وژل شوي کسان د جماعت مجاهدین بنګله دېش د ډلې غړي وو. د دغه ډلې په فعالیتونو باندې په بنګله دېش کې بندیز لګول شوی دی. په دغه ډلې باندې په ډاکې کې په یو انټرنیټ کلب باندې د برید پړه هم اچول شوی ده. په انټرنیټ کلب باندې په برید کې 22 کسان ووژل شول او چې وبخښئ 18 یې بهرنیان وو. چارواکو ویلي دي چې دوی د اطلاعاتو په اساس عملیات کړي دي او ډاکې ته نږدې په غازیپور کې د دغو وسلوالو د پټېدو ځای د پیدا کولو وروسته عملیات پیل کړل. د بنګله دېش د کورنۍ چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو وسلوالو لومړی د تسلیمېدو غوښتنه وکړه، خو وسلوالو په امنیتي ځواکونو باندې ډزې پیل کړې. دغه وخت نه چې په ډاکې کې په انټرنیټ کلب باندې برید شوی دي، تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو 15 مشکوک کسان په متقابلو ډزو کې وژلي دي. په انټرنیټ کافې باندې د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی وو، خو چارواکو ویلي دي چې داعش دا کار نه دی کړی او دا د جماعت مجاهدین بنګله دېش د ډلې کار دی او داعش په بنګله دېش کې ځای نه لري. روسیې د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې د سوریې د حلب په ښار کې د بمباریو د بندولو غوښتنه پکې شوې وه. عاشق الله رحیمزوی د نور تفصیل سره.
دا په تیرو 15 کلونو کې 15 ځل د روسیا په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه ویټو کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایغو وویل چې د سوریې رژیم او د رژیم طرفداران ادعا کوي چې دوی د تروریزم خلاف مبارزه کوي. دا بالکل غلطه خبره ده او زه یې په سختو ټکو غندم. بشار الاسد د تروریزم سره مقابله نه کوي، هغه د تروریزم سبب ګرځي. د پریکړلیک مسوده فرانسې او هسپانیا برابر کړې وه او 500 هیوادونو ملاتړ کړی و. روسیې پریکړلیک ویټو کړ او چین ممتنې رای ورکړه. پاینې وخت کې روسیې هم د امنیت شورا ته یو پریکړلیک سپارلی و چې پکې غوښتنه شوې وه چې جګړه دې سمدستي بند شي، خو د دې غوښتنه پکې نه وه شوې چې روسیا به په سوریه کې خپل هوایي بریدونه بندوي. دغه پریکړلیک یوازې د امنیت د شورا د څلور هیوادونو د ملاتړ درلود او دغه پریکړلیک د امنیت د شورا لخوا ونه منل شو. امریکا او اروپایي اتحاد هڅه کوي چې روسیا په سوریه کې د خپلو اقداماتو په خاطر منځوي کړي. دوی دا خبره هم کوي چې کېدای شي د روسیې په اړه په سوریه کې د بمباریو په خاطر د جنگي جنایتو په چوکاټ کې تحقیقات وشي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. هغه طوفان چې په منځنۍ امریکا او د امریکا په ځینو برخو کې راغلی وو او تر زرو کسانو پورې مړه کړي وو، اوس شدت کم شوی دی. په دغو زرو کسانو کې زیاتره په هیټي کې مړه شوي دي. پرون د طوفان شدت په ساعت کې 160 کیلومتر ته رسیدلی وو او زور د امریکا د شمالي کارولینا په ایالت کې وو، چې وروسته بیا طوفان د سمندري ساحلي برخو ته ورسید او شدت یې لا پسې کم شو. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د هغو غړو شمیر مخ په ډیریدو دی چې د جمهور ریاست د انتخابات لپاره د دغه ګوند په کاندید ډونالډ ټرمپ باندې په قار دي او ځینو خو د هغه نه غوښتي دي چې د کاندیدۍ نه تیر سي. دوی په ټرمپ باندې په دې په قار دي چې هغه په یوه ویډیو کې چې په 2015 کال کې جوړه شوې ښځو ته بد الفاظ استعمال کړي دي. ټرمپ په خپل فیسبوک دا منلی ده چې په ویډیو کې خبرې دده دي. ټرمپ زیاته کړې ده چې د غلطي کړې او معذرت غواړي. ځینې رپورټونه دا هم ویلي دي چې د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټه په داسې لارو چارو غور کوي چې ټرمپ د ګوند د کاندیدۍ نه وباسي، خو ټرمپ وایي چې هیڅکله به هم د کاندیدۍ نه تیر نه سي. ټرمپ ویلي دي چې د پخوانیو خبرو په راسپړلو د هغه سیاله کلینټن هڅه کوي چې لاسي موضوعګانو د خلکو پام واړوي. د ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن ترمنځ دوهمه تلویزیوني مناظره به د امریکا په وخت نن د یکشنبې په ماښام وسي. او په جرمني کې پولیس د یو مشکوک کس پسې ګرځي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریستي بریدونو پلان درلودی. د جرمني پولیس ویلي دی چې دغه مشکوک کس د سوریې دی، 22 کلن دی او جابر الباقر نومیږي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د راپورونو برخه. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو وزارت وایي چې د پاکستان د کډوالو بهیر چټک شوی او هر ورځ نږدې 11,000 کسان خپل هیواد ته ستنېږي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د خبریال وحید الله فیضی پر راپور کوي.
د کډوالو او رستنیدونکو وزارت وایي چې په دې ورستیو کې له پاکستان څخه د افغانانو د رستنیدو بهیر چټک شوی او هر ورځ نږدې 11,000 کسان رستنېږي. د کډوالو او رستنیدونکو وزارت د معلوماتو لمخې سکل 1,850 کسان چې 3,000 کورنۍ کېږي افغانستان ته رستنی شوي، خو د رستنیدونکو په ډله کې د غیر افغانانو د احتمالي شتون او راتک په هکله اندېښنه شته چې د کډوالو وزارت وایي په دې هکله جدي پلټنې افغانستان ته د وګړو د راتک پر مهال ترسره کیږي.
اغه کډوالو ساغوی قانوني هجرت کړی ولته سبسوی پاغي باندې منسل پسلو کې مطمئن نشو ساغه بهر نه ملک نس راتل نه پر گاوند او اغه کسانس کارتونه نه لري اغه کوم تورخم کې پروسس کیږي ممکن اغه کوم رانی سي، خو مونږ ډیر کوشش کوو دلته مونږ خپل اورګانونه لرو ساغوی تشخیص وکړي.
دا په کابل کې له پاکستان څخه تازه راستنه شوی ته د مرستو ورکولو او سمبالولو مرکز دی. د یو میکانیزم لمخې هر کس ته د ولایتونو په حساب د یون ایچ سی آر په همکاري له دیش څخه تر $300 ورکول کیږي چې خپل ژوند پرې پیل کړي.
خوشاله خپل په وطن خوشاله یو نو زه خپل په حکومت خوشاله یو دایني خوبه دي خوشاله خپل وطن مسره زر دي.
خو یو شمیر کډوال وایي چې د مرستو رسولو بهیر پڅ دي او په سمه توګه ورته پام نرنه نکیږي.
بین زکاتی بین نظمی ده بیخی د خپل دغه نه پیخمانه کړو چې دلته په افغانستان دلته راغله وای خره راغله افغانستان ته هغه تر موږ ته څه فائدہ کوي چې موږ افغانستان ته راغلو. موږ افغانستان ته راغلو په دې خاطر چې موږ د زمنګ مشکل حل شي، زمنګ مشکل نورم زیات شي.
هر سړی په خپل مشکل کې دی، چا ځای نه دی جوړ، چا سره وس نهسته، دا اوس ګاډي ولاړ دی دلته کری نهسته کډوالو سره.
د کډوالو په ډله کې ماشومان د خپل راتلونکي لپاره اندېښمن دي. دوی وایي چې په خپله خوښه هیواد ته راستنه شوي نه دي او زده کړې په نیمایي کې پاتې شوي دي.
هلته زه سرورم کې هم دلته راغلم چې زه درس ویم، نو دلته معلوم نه ده چې څنګه کی.
خله د ټولو سره سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت تازه راستنه شو ته د ګلونو په ورکولو سره غواړي چې د افغانانو هرکلی وکړي او وایي چې هڅه کوي خلکو ته ښه ژوند برابر کړي.
مونږ په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی لپاره د صحت زمينه، د کاروبار زمينه، کاغوی تجارت غواړي، د تجارت مونږ لنغه وړي قرضې ورکو. همدا شان د دوی ک تعلیم کول غواړي، په هنتونو مدرسو مکتبونو کورسونو ته معرفي کوو.
لتهری وکال راهیسه د کډوالو مسله په افغانستان کې د امنیت او فساد څخه وروسته دریمه مسله ده چې د افغان چارواکو او نړیوالو پام ځان ته راولې دي. هغه څه چې په مهار کولو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې هڅې پیل کړي، خو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
او سمدرنونکو د امریکا د انتخاباتو په هکله راپور لرو. امریکایي چارواکي په داس حال کې چې یو شمېر کمپیوټري غلا کوښښ کوي د انتخاباتي سیستم له کمپیوټرونو نه پټ معلومات غلا کوي، خو هغوی زیار باسي چې خلک په دې ډاډه کې چې په دومره اسانۍ ورته څوک لاسرسی نشي موندلی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جورج پوټک په رپورټ کې وایي چې مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د متحده ایالاتو یو شمیر خارجي دښمنان او سیالان چې په لومړي سر کې روسیا قرار لري، هڅه کوي چې د امریکا د کمپیوټري سیستم له کمزوریو نه په استفاده د انتخاباتو کمپیوټري نظام ته لاسرسی ومومي او د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه په خپل ګټه راوڅرخي. امریکایي چارواکي کوشش کوي چې د امریکا خلک په دې ډاډه کړي چې د انتخاباتو سیستم غښتلی دی او د کمپیوټري غلو د تهدیدونو په مقابل کې د مقاومت توان لري. په دې اړه په واشنگټن کې د پنځشنبه په ورځ کانفرنس جوړ شو. لیسا موناکو چې په سپینه ماڼۍ کې د سایبر سیکیورټی یا کمپیوټري امنیت مشاوره ده، په دغه کانفرنس کې وینا وکړه. نوموړي چې د کورنۍ امنیت او کاونټر ټروریزم علاوه د دریو غټو او مهمو امنیتي ګواښونو، د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو او د سمندري طوفانونو په اړه د جمهور رئیس اوباما د خبرولو او هغه ته د مشورې ورکولو ذمهواري او مسؤلیت په غاړه لري، وای تر ټولو غټ خطر چې دا وخت ورسره د امریکا ملي امنیت مخامخ دی، د سایبر سیکیورټی یا د کمپیوټري امنیت مسله ده، ځکه چې د کمپیوټري غلو د حملو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
I've been struck by the breadth of the threats that we're facing.
ما چې څه ملاحظه کړې دي، دا دي لکه مو غټو خطرونو سره چې موږ دا وخت مخامخ یو. یقینا هغه غواخونه چې د متحده ایالاتو حکومت ته متوجه دي او یا زموږ شخصي سېکټر سره مخامخ کیږي، زما له قیاس او فهم نه ډېر جوړ او پیچلې دي. د کمپیوټري غلو شمیر هر ورځ زیاتېږي او په دې کې شخصي داړه ماران او اکټران هم شامل دي. عام مجرمان هم اوس دغه کار کوي او د خلکو د شهرت په اړه د معلوماتو د حاصلولو او یا د حکومتي سیستم د فلجول لپاره کوشش کوي چې له هر ډول تکتیکونو او چلونو نه کار واخلي او د متحده ایالاتو د حکومت کمپیوټري نظام ته لاسرسی پیدا کړي. لیسا موناکو په دې اړه داسې وایي:
Increasingly I think that is going to be both a near mid-term and long-term concern. It is owned, operated, administered and managed by states.
دا خطرونه داسې دي چې موږ باید په لنډه موده کې او په منځنۍ موده کې او هم په اوږده موده کې پاړه اندېښمن اوسو. د رایو اچولو او شمیرولو د ماشینونو چې کوم معلومات لاسته راځي څومره د اعتبار وړ دي. لیسا موناکو امریکا غږ ته وویل چې د امریکا خلک باید په دې پوه شي چې د امریکا انتخاباتي نظام زیات مقاومت لري. داسې عیار شوی دی چې هم ایالتونه د اداره کولو او چلولو ذمهواري په غاړه لري او هم د ایالتونو دننه د کاونټیو یا ولسوالیو او ښاروالیو په کچه د انتظام چارې مخ په وړاندې وړل کیږي. فدرالي حکومت پکې لاسوهنه نه کوي او په مختلفو سطحو اداره کیږي. دا کار د کمپیوټري حملو نه د انتخاباتي سیستم په خوندي ساتلو کې مرسته کوي او لیوې ځانګړي لارې نه کمپیوټري غلي نشي کولای چې خلالې کړي. سربیره پر دې د امریکا انتخاباتي سیستم ځکه زیات د اعتبار وړ دی چې د څارنې او مراقبت فعال نظام لري. د هر ادارې د مسؤل قانوني صلاحیت او حدود روښانه دي، بل دا چې مطبوعات یې له نږدې نه څارنه کوي. موناکو په دې باور ده چې دې معنی باید هرگز دانه چې د انتخابات مسؤلین دي له غفلت نه کار واخلي.
We exist in a wired world. We know that there are actors out there trying to breach our defenses across the board.
موږ اوس په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې هر څه د کمپیوټرونو لارې سرته رسول کیږي. ټولې شبکې یو له بل سره نښتي دي. موږ په دې هم ښه پوهیږو چې کمپیوټر د غلا کوشش کوي او په دې لټه کې دي چې زموږ مدافع تدابیر ناکام کړي او انتخاباتي سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. نو دا دغه مشکل د حل کولو په خاطر موږ د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت د وزارت په همکارۍ او د ځینو نورو دولتي شبکو په مرسته له ایالتي چارواکو او د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤلینو سره مالی او تخنیکی مرسته کوو چې د رای ورکوونکو د لیستونو، د رای ګیرۍ د ماشینونو او د کمپیوټرونو دفاعي نظام غښتلی کړي. امریکایي چارواکي وایي چې کمپیوټري غلو تر اوسه څو ځلې له انتخاباتي سیستم نه د معلوماتو د حاصلولو هڅې کړې دي، مګر داسې شواهد نه دي موجود چې وښیي چې ګوندې څه معلومات به هم غلا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږ کیستئ. د میتو په نامه شدید سمندري طوفان د متحده ایالاتو د فلوریدا د ایالت له ځپلو وروسته اوس د جورجیا او جنوبي کارولینا ایالتونو څخه تیریږي. د سخت طوفان متحده ایالاتو ته د راتګ نه مخکې په هیټي کې نږدې 900 کسان ووژل او په لسګونو زره نور یې بې کوره کړل. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د دې طوفان له امله د متحده ایالاتو د فلوریدا، جورجیا، جنوبي کارولینا او شمالي کارولینا په ایالتونو کې زیات شمېر خلک له خپلو کورونو ایستل شوي دي. د فلوریدا ایالت چارواکو د څلورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی چې مړینې له دې طوفان سره تړاو درلود، خو د زیات تاوان په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. په فلوریدا کې له 1 میلیون نه زیاتو کورونو او کاروبارونو برېښنا نه درلوده، په داسې حال کې چې د جورجیا او جنوبي کارولینا په ایالتونو کې 300,000 خلک له برېښنا نه برخمن نه وو. د دې طوفان له امله د فلوریدا، جورجیا، جنوبي کارولینا او شمالي کارولینا په ایالتونو کې نږدې 2 میلیونه خلک له خپلو کورونو نه ایستل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس په دغه ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. هغه پرون د بیړنۍ حالت د کنټرولولو فدرالي ادارې یا فیما له مشر سره له یوې غونډې نه وروسته وویل:
زه هر چا ته په دې ټینګار کوم چې دا اوس هم یو خطرناک طوفان دی چې له امله یې د مړینې او تاوانونو احتمال لا هم دوام لري.
د فیما ادارې هغو سیمو ته خپل پرسونل او تجهیزات لیږلي دي چې د طوفان له سیمو سره پرتې دي.
موږ د پیښې ته په جدي توګه ګورو. کله موږ وغوښتل شي چې خلک وباسو، نو موږ به دا کار وکړو، او که د تیارۍ نیولو لپاره غوښتنه وشي، نو موږ به دا کار وکړو.
دې طوفان له متحده ایالاتو نه مخکې په هیتی کې په لسګونو زره خلک بې کوره کړي. ملګرو ملتونو وویل چې د دې طوفان له امله 6 میلیونه هیتیان اغیزمن شوي دي، چې د هغو 350,000 چټکو مرستو ته اړتیا لري. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې دغه طوفان ځپلی دي.
In response to the hurricane's impact in the Caribbean,
د دفاع وزیر اشتن کارتر د کریبین له اغیزمنو هیوادونو سره د مرستې کولو لپاره زیاتې پیسې تصویب کړې دي، چې په هغه کې له لیک درا لیک او له هوایي ډګرونو او سمندري بندرونو سره مرستې شامل دي.
دغه طوفان اوس د کمیدو په حال کې دی، او داسې پیشبینی کیږي چې د یکشنبه په ورځ به د متحده ایالاتو له سویل ختیځ نه لیرې ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم درنوندونکو د رواني خبرونې ورستای مطلب. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي سرمفتش د افغانستان د پولیسو او ملي اردو په لیکو کې د خیالي عسکرو او پولیسو لشتون څخه خبر ورکړی دی. سرمفتش جان صاحب کو د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ته د یو لیک پاسولو سره غوښتي دي چې په دې اړه توضیحات دی ورکړ شي. سیګار د هلمند ولایت امنی قومندانې په حواله ویلي دي چې له شپږشتو زرو سرتیرو څخه چې د دغه ولایت لپاره ګمارل شوي، شاوخوا 50% یې په خپلو دندو کې حاضر نه دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت په داس حال کې چې په تیرو وختونو کې د خیالي سرتیرو شتون نه لدوي، وایي چې اوس دوی د شفافیت لپاره تازه اقدام کړی ده. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې پرته دی چې د افغان پوځ په لیکو کې د خیالي سرتیرو د شتون په هکله د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرماپاتش ځانګړي دفتر یا سیګار هغه لیک چې په دې هکله د امریکا دفاع وزارت سوالې ردیه ته کې ویل چې دفاع وزارت چارواکي د وزارت په تشکیلاتو کې د خیالي سرتیرو شتون ته اجازه نه ورکوي.
پروسه بایومتریک پروسه است که نشان میده که سرباز در اردو چقدر است.
جنرال رادمنش ویل دی بایومتریک پروسه یا داسې پروسه ده چې داخلي چې په پوز کې څومره سرتیری دي څومره افسران دي او څومره جنرالان شته دي او دوی چته دي او آیا دا ویشمیر به هماغه اندازه وی چې ریپورت ورکول کیږي او کنه. د همدې بایومتریک د پروسې لپاره مونږ کولای شو چې دا وپلټو چې خلی سرتیری شته او کنه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرماپاتش دفتر یا سیګار په یو لیک کې د امریکا دفاع وزارت نه غوښتي دي چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د لسګونو زورو خیالي سرتیرو چې ماشونه هم اخلي دغه دفتر ته معلومات ورکړي. سیګار دا لیک د تیر اګست په میاشت کې استولې ده. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت د ماشونو د ورکولو د بهیر د شفافیت لپاره لا دمخه ولر اقدامات ترسره شوي چې پکې د بانکونو لاري د کارکونکو د ماشونو اخیستل هم شامل دي.
گفتیم که کارت هایی که افسران، سربازان و بریدملان معاش دارن برشان.
جنرال رادمنش ویل اومی ویل افسران، سرتیری و بریدملان چی معاش لری و تا کارتونو ویشل شویدی او پا بانکونو که دامنیتی کمرو تر سارانی لاندی منصوبونو تا معاش ورکول کیگی. خو که یوسوک حضیر نوی او یا تخصیدی لوی نوبیا حقا معاش نلری او دازکا چی پخپلا نشتده که چی دغه سیستم ممکن موجود وی ده بیومتریک لپروسی روستا ده معلومی دیشی. ده پا وزار دغه چارواکی وی چی ده میلی و دو جوریدو پر وقت پا پیل که دغه سیستم زیوی وست پاوز مشلان ده دغه سی کار اجازه نورکی. ده افغانستان امنیتی زواکونو پلیکو که ده خیلی سرتیرو دشتون مسلا نوی نده ده مخا هم ده سیگار اداری و نورو ادارو دا مسله را پورته کړې و او ویلي و چې د پولیسو په لیکو کې هم خیلی سرتیری شته دي. خو د افغانستان د کورنې چارو وزارت له دمه خځه غسې ستونزو سره د مقابلې لپاره د یو لړ اقداماتو سره کېدلو خبر ورکړی او ویلي چې اوس د پولیسو په لیکو کې ټول سرتیری د بیومتریک له لارې په کار ګمارل کیږي. د افغانستان د کورنې چارو وزارت پخوانی امنیتي مین جنرال منیر منګل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په کار دې مسلې ته یو کمیسیون وټاکل شي او دا مسله د یو ګډ کمیسیون له لارې وارزول شي.
یو کمیسیون مشترک جهت ارزیابی
جنرال منیر منګل ویل د دغه راپور د ارزولو لپاره د یو ګډ کمیسیون جوړ شي تر څو دا مسله وسیړي او دا ولیدل شي چې دا ډول ریپورټونه څومره موثق دي او یا پکې تر یو حده اشتباه شته دي. خو خیلی پولیس شته دي. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 315,000 ټاکل شوی دی. خو په ځینو ریپورټونو کې په اوس وخت کې د دغو ځواکونو شمیر تر 340,000 پورې ښودل شوی دی. خداشمیر افغان حکومت دې تایید کړي د ناتو غړو هیوادو په مسکی د امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي ادارو په بیرغونه کې ډیری پیسې په مصرف رسی چې د 2002 کال راهیسې دغه هیواد د افغان امنیتي ځواکونو په بیرغونه او سمبالتیا باندې تر 8 میلیارد ډالر پورې په مصرف رسولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه.
او سم پام وکړی د دې سات خبرونه ته. د رویټرز خبري اجنس رپورت ورکوي چې کورنۍ چې د کندوز نه د جنگونو په خاطر تښتیدلې په حکومت په غوسه دي. رویټرز د هغې ښځې له قوله چې د خپلې کورنۍ د 13 کسان سره یو ځای د کندوز نه کابل ته تللې ویلي دي چې دوی ښار ته د طالبانو ناڅاپي داخلېدو حیرانه کړل. دغه ښځه چې اوس په کابل کې د حکومت په دې ملامت کړی دی چې ښار یې ونه سو ساتلی. هغې ویلي دي چې په کندوز کې وینې او جسدونه هرې خواته لیدل کېدل. د کندوز د ښار د دغې اوسیدونکو او نورو اوسیدونکو کیسې چې وایي په ښار کې ډوډۍ نشته، د څښلو اوبه نه پیدا کیږي او دارو درمل موجود نه دي، دا ښیي چې د کندوز د ښار اوسیدونکي په مرکزي حکومت باندې په قهر دي او مایوسه سوي دي. په کندوز کې د شپږو ورځو راهیسې کیږي چې افغان ځواکونه چې د امریکایانو ملاتړ ورسره دي د طالبانو په مقابل کې جنګیږي او هڅه کوي چې ښار د طالبانو نه پاک کړي. طالبانو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ته ننوتل چې ورسره په دغه ښار کې جګړه پیل شوله. د یمن په مرکز سنا کې په یوه هوایي برید کې 2 کسان وژل شوي دي. د حوثیانو لخوا د روغتیا د ټاکل شوي موقت وزیر له قوله چې دغه برید د عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي ځواکونو کړی دی. کوی ائتلاف دا خبره ردوي. برید د حوثیانو د کورنیو چارو د وزیر د پلار د فاتحې په مراسمو کې سوی دی. حوثیانو د روغتیا موقت وزیر غازی اسماعیل دا خبره هم کړې ده چې په برید کې تر 1500 کسان زخمیان سوي هم دي. په بنگلاديش کې امنیتي ځواکونو د یوې وسلوالې ډلې یوولس مشکوک کسان وژلې دي. پرون د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وویل چې وژل سوي کسان د جماعت مجاهدین بنگلاديش د ډلې غړي وو. دغه ډلې په فعالیتونو باندې په بنگلاديش کې بندیز لګول سوی دی. په دغه ډلې باندې په ډاکې کې په یو انټرنیټ کلب باندې د برید پرهم اچول سوی ده. په انټرنیټ کلب باندې په برید کې 22 کسان وژل سوي او ولسه بهرنیان وو. چارواکو ویلي دي چې دوی د اطلاعاتو په اساس عملیات کړي دي او دا کې نږدې په غازی پور کې د دغو وسلوالو د پټېدو ځای د پیدا کولو وروسته په دغو وسلوالو باندې عملیات وکړله. د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو وسلوالو نه لومړی د تسلیمېدو غوښتنه کړې ده، خو وسلوالو په امنیتي ځواکونو باندې ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې دغه وسلوال ووژل شول. په انټرنټ کافه باندې د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستي وو، خو چارواکو ویلي دي چې داعش دا کار نه دی کړی او دا د جماعت مجاهدین بنګلاديش د ډلې کار دی او داعش په بنګلاديش کې ځای نه لري. روسیې د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې د سوریې د حلب په ښار کې د بمباریو د بندېدو غوښتنه پکې شوې وه. دا په تېرو 15 کلونو کې 5م ځل دی چې روسیه په سوریې کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه ویټو کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایغو وویل چې د سوریې د رژیم او د رژیم طرفدارانو ادعا کوي چې دوی د تروریزم خلاف مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې دا بالکل غلط خبره ده او دی په سختو ټکو غندي. هغه وویل چې بشر الاسد د تروریزم سره مقابله نه کوي، بلکې هغه د تروریزم سبب ګرځي. د پریکړې لیک مسوده فرانسې او هسپانیې برابره کړې وه او 500 هیوادونو یې ملاتړ کوي. هغه طوفان چې په منځنۍ امریکا او د امریکا په ځینو نورو برخو کې راغلی وو او تر زرو ډېر کسان پرې مړه کړي، اوس یې شدت کم سوی دی. په دغو زرو کسانو کې زیاتره په هیټي کې مړه سوي دي. پرون د طوفان شدت په ساعت کې 160 کیلومتر ته رسېدی او زور د امریکا د شمالي کارولینا په ایالت کې وو، چې وروسته بیا طوفان د سمندر ساحلي برخو ته ورسېد او شدت یې کم سو. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د هغو غړو شمیر مخ په ډېرېدو دی چې د جمهور ریاست د انتخابات لپاره د دغه ګوند په کاندید ډونالډ ټرمپ باندې په قار دي او ځینو خو د هغه نه غوښتي دي چې د کاندیدۍ نه تیر سي. دوی په ټرمپ باندې په دې په قار دي چې هغه په ویډیو کې چې په 2015 کال کې جوړه شوې ښځو ته بد الفاظ استعمال کړي دي. ټرمپ په خپل فیسبوک دا خبره منلې ده چې په ویډیو کې خبرې ده کړي دي. ټرمپ زیاته کړې ده چې د غلطي کړې او معذرت غواړي. ځینې رپورټونه دا هم وایي چې جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټه په داسې لارو چارو غور کوي چې ټرمپ د ګوند د کاندیدۍ نه وباسي، خو ټرمپ وایي چې هیڅکله به هم د کاندیدۍ نه تیر نه سي. او په جرمني کې پولیس د مشکوک کس پسې ګرځي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې د تروریستي بریدونو پلان درلود. د جرمني پولیس ویلي دي چې دغه مشکوک کس د سوریې تبه دی او 22 کلن دی او همدارنګه جابر الباقر نومیږي. او د دې سات خبرونه
او د همدرندون کودن راځي د هوا اټکل د سانتیګراد په حساب په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه 11. په قندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 11. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه 8. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 11. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه 21. په خوست کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 14. په قندوز کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه 12. په پېښور کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه 40. او دلته په واشنگتن ډي سي کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه 12. په همدې سره دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه ملتیا وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خپرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو تل کېږي. تر هغه چې به هم تاسو خدمت کې ضرور وو، تاسو ټول په لاس فارم پاتې ورځ منکمرغه. د خدای په امان.